السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې دی ازادي رادیو ته غوږ یست چې خبرونه هر ورځ د څلورویشت ساعتونو لپاره دوام کوي د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوي د خو پایل خبرونه کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وې مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه دې پرېږدي چې وضعیت نور هم پسې خراب شي ملګرو ملتونو ویلي چې روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو او 3 لکو کسانو ته ورسیږي نړیوال بانک چې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا په نړۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دی په خوارزواک یخته دي د ملګری ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار سي په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده سوې ده تروریزم او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د غرض بشري وضعیت ته هم اشاره سوې ده د پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا د پنځمې پر ورځ وړاندې سو په دې پریکړه لیک کې د ملګری ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتل سوي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دي یو خپلواک پلاوی وټاکي چې خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي راتستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالي ډلې دي دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په تیره میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړي او د کور د اړتیا وړ لوازم یې ورکړي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناده افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات پیل کړل ټاکل سوی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه درې شلاورې نړیوالې مسابقې وکړي لومړۍ مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر 26 او دریمه د مارچ پر 28 اوسي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ور بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی په پاکستان کې یوه محکمې د پخواني صدراعظم عمران خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړه چې د ده د نیولو امر دې بیرته واخیستل سي دې وکیلانو ویلي و چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلورلو د اختلاس د تور د سپیناوي لپاره محکمې ته حاضر سي خو د ده د نیولو امر دې وځنډول سي عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایسار دی او روانه اونۍ د ده د نیولو د پولیسو او د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بوسو خو پولیس د هغه په نیولو بریالي نسول عمران خان چې په اپریل میاشت کې لوا کلری کړی سو د سوغاتونو د پلورلو ترڅنګ په ترهګری او یشمیر نورو غیر قانوني کارونو تورن سوی دی د اوکراین جنگیالیو په بخمود شار او شاوخوا سیمو کې د روسیې یو لړ تازه حمله په شا تمبولې دي د اوکراین پوځ نن سهار ویلي چې د دونیسک په بخمود کې د روسیې لخوا د استوګنې پر دوو سیمو د توغندیو حمله په ملکی اوکراینیانو کې د مرګ ژوبلې سبب سوي دي د دونیسک والی پاولو کیرلینکو په ټلګرام کې لیکلي لپاره راهیسي دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو راپور کې ویلي چې د روسیې پوځیانو پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د کرښې پوجدو کې څه باندې او یا حملې کړې دي یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي وایي چې روسیې څه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیله د بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي په دغو سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې شکنجه غیر قانوني زندانی کول تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غرض د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د اجباري اخراج مسله شامله ده د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې لخوا د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل سي
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم د سیمه له هوادو سره د طالبانو روابط پر خبرونه کې چیرو د جنوبي اسیا د سیمېزو همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادو پریکړه کړې چې د افغانستان پر ځای د سارک مهالنې مشي بنگلاديش ته وسپاري. بل لور ته د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې د طالبانو جنرال کنسول خپل کار پیل کړ. د سارک د منشور او مقرراتو له مخې تمه وه چې د دې سازمان راتلونکې درې کلنه مهالنې مشي افغانستان ته وسپاري، خو د ځینو سرچینو په باور د دې لپاره سارک دا څوکۍ بنگلاديش ته ورکړه چې دغه سازمان په کابل کې د طالبان واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني. سارک د جنوبي اسیا لپاره د سیمه ییز همکاري سازمان د 1950 کال د دسمبر په 8 نیټه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکه کې د وو هیوادونو له لوري تأسیس شو. بیا د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم د سازمان غړي توب ورکړ. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنگلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سار سازمان غړي دي. د دې سازمان څارونکو غړي استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریشس، برما یا میانمار، جنوبي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات دي. بل لور ته په سیمه کې طالبان یو شمېر ډیپلوماتیک مرکزونه نیولې دي. روانه اونۍ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جنرال کنسول طالبانو ته وسپارل شو. د ترکیې په استانبول کې هم کنسولګری طالبانو خپل کړی. په ایران کې بیا سفارت ته دوی خپل استازي استولې دي. په قطر او پاکستان کې هم د افغانستان استازولي طالب چارواکو ته سپارل شوی. په اسلام آباد او دوحه کې د سفارتونو ترڅنګ په کراچۍ، کوټه او پېښور کې طالب ډیپلوماتان د افغان استازولیو چاري مختوړي. په روسیه، چین او ترکمنستان کې هم د ځینو طالب ډیپلوماتان حضور منل شوی دی. خو د دې هڅو سربېره د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی چې له همدې کبله د سارک سازمان مهالنې مشي له ګوتو ووتله. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی زرخش حافظي، د اقتصادي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو کارپو او عزیز الدین معارج، د سیاسي چارو کارپو او پخوانی ډیپلومات سعیدی صاحب. میلمنو تاسو شرغلی سعیدی صاحب، که تاسو راشم، څه فکر کوئ چې دغه کنسولګری چې ځینې طالبانو ته سپارل شوی دی، دا په څه مفهوم؟ آیا دغه هیوادونه غواړي چې له طالبانو سره رابط نشتی کړي؟
واقعیت خبر یې دا دی چې د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، نه داخلي نه نړیوال مشروعیت لري او نه هغه ته عملا هڅه کوي. دې دا او نه پرته بل څه نشته. مطمئنا یو سلسله قنصلي چارې مخته وړل او هغه ته زمینه برابرول دا کوم مشکل نه دی، اما په سیاسي پوستونو کې څوک نشته او نه هغه ته عملا هڅه کوي. د سیمې امنیت او اقتصادي چارې د سیمې د همکاري پرته نشي اجرا کېدلی. زه هیڅ تعجب نه کوم چې د سارک مشري هغه نوبتي مشري طالبانو ته نه ده ورکړل شوې، چې د مشروع حاکمیت لري او د مشروعیت لپاره نه په داخل او نه په بهر کې هغه متناسب حیثیت دا وي، خو دا وي دي اما
مننه سیدی صاحب. حافظی صاحب، د سارک مهالنې مشري له اقتصادي اړخه څومره اهمیت لري؟
سارک یو مهم اقتصادي سازمان ده. تر شپږ تریلیون ډالر تر نوورې زیات دی، نو اما متاسفانه د پاکستان او هندوستان د مشکلاتو له امله ډېر فعال او اکټیو نه دی، خپل د فور کپاسټي څخه کار نشي اخیستی. کنه ډېر مهم دی او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم ډېر اهمیت لري او نور اعضاو لپاره هم ډېر ښه، ګټور، مفید او غښتلی سازمان ده.
یعنی حافظي صاحب، یوازنی علت همدا ده چې پاکستان او هند سره رابط خراب دي او کنه په ورته وخت کې د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي توازن ډیر کته پورته دی، شکته پورته دی؟ یعنی داسې نه لکه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي توازن ډیر کته پورته نه دی؟ که څنګه؟
په اروپا کې هم متوازن نه دی. مثلا آلمان 15 تریلیون ډالر یورو تولید ناخالص ملي لري، حال دا چې د بلغاریا یا مثلا رومانیا نو په 500 میلیارد هم نه رسیږي. نو په دې خاطر باندې توپیرونه شته دي.
دومره ډیر نه، وبخښئ، زما مطلب دا دومره ډیر نه. یعنی مثلا لکه د هند او د پاکستان اقتصاد کا مقایسه
کو، او بیا داسې دي چې نور هیوادونه لکه بوتان، لکه مالدیف، لکه نیپال او سریلانکا، دا هیوادونه افغانستان سره تقریبا ورته یا تر افغانستان څخه لږ اقتصاد لري، نو دوی هم ډېر غښتلي اقتصادونه نه لري. مهم دغه دی چې دلته تصمیم نیونکي علال اکثر همدا هندستان دی، بنگلاديش دی او پاکستان دی.
او
په ایکو کې هم دا غسی دی چې ایران او ترکیه او پاکستان اساسی رول لري، ځکه چې د اقتصاد ونده زیات دی او د سازمان د تمویل لپاره ډېرې پیسې ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا خو تساوی نشته دی، اما په هر صورت د همکاري زمینه شتون لري. هغوی بانک د سارک شته دی، یعنی صندوق وجی د سارک شته دی، بیا سټیکر دی سارک دی، د تجارت د اسانتیاو لپاره چې ټول هیوادونو سوداګر ته ورکول کېږي. نو متاسفانه دا ټول د یو واحد اقتصادي انتګریشن یا همګرایي اقتصادي لپاره زمینه تر اوسه پورې برابر شوې نه دي. کنه د ټول هیوادونو لپاره دا ګټور دی. مثال په توګه انتګریشن شتون لري، افغانستان د معدن څخه ډک دی، هندوستان او پاکستان او بنگلاديش د ماهر کارګرانو او انجینرانو او د ډېر ښه صنعتي تجربې څخه برخورده دي، او دوی خام مواد ته ډېر ضرورت لري. کیدای شي چې پروسس حتی د ډېر موادو په افغانستان کې وشي. دوی اوسپنې ته ضرورت لري، مس ته ضرورت لري، قلۍ ته ضرورت لري، لیکن ته ضرورت لري، کرومایټ ته ضرورت لري. ډېر شیان چې په افغانستان کې پیدا کیږي دوی ورته ضرورت لري، اما ډېر مشکلات ورته شتون لري. مثلا پاکستان غواړي چې دا ټول شیان د پاکستان له لارې بهر ته صادر شي، او پروسس لپاره هم ډېر زلخ نه کوي، په دې چې اکثرا زمونږ تالک یا مثلا زمونږ کرومایټ او ځینې نور شیان دلته په پاکستان کې پروسس کیږي، یا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت هلته تولیدیږي، او کله نا کله دا اضافي ارزښت تر اصلي ارزښت زیات دی. په دې خاطر باندې د پیچلې مسالې تشکیل لري د همکارۍ د بشپړ همکارۍ مخنیوي کوي.
مننه حافظ صاحب. د موضوع سیاسي اړخ ته راشم، مارج صاحب تاسو د ډیپلوماټ صفت کار کړی، سفارت یا کنسولګری د یو هیواد پر پلازمینه واکمنو ته سپارل، یعنی طالبانو ته چې سپارل دي، څه معنی چې حکومت به بیا پر رسمیت پیژني؟
سند ډیپلوماټیک اصول پر بنیاد باندې کومه به دې فکر وکم، تقریبا مخکې له 1918 کال د دوم لکه تو په منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې سه یا کېدل جوړې د دوی خپل منځي یو پروتوکول یا تړون لاستیکاوه، په هغه کې به بل ته خپل شرایط هم وړاندې کول، او په زمن کې دا به ویل چې په کومه کچه باندې دا رابطه سره جوړ کو، د سفارت په کچه، د جنرال کنسولګری په کچه، د کمشنری عالی په کچه، او یا کوم مثلا دفتر ناظر یا مثلا جنرال کنسولي، هر ډول چې عمل بل مثلا موجود و. صحابه معلومه چې تاسو نن تاسو نه کې څومره خاور به وخت له وکړه تعمیر جوړ کړي ساختمان یو ده خدای مسال وخت من سر جوړېدل، او رابطه مصیبت خرابېدل، دوی د حقوق بین الدول خصوصي پر بنیاد ودا کړل. له دوه نو نس یو شپتم کړه دی خو څه کړه چې کنواسین دی ویانه او شیکاګو یونیفورم کړل، مثلا د نورمونه د ډیپلوماټیک او د کنسولي چارو، وصول ډیپلوماټیک او کنسولي او پروتوکول ډیپلوماټیک، دا نو تقریبا متحد المال په ډول باندې په ټولو دولتونو چې دلته لاسیکو کې خصوصا یو سل درې نوي هیواد سره بلګر متو سازمان غړي هم دي. دلته مور یو اجلاس ده سیستم په ټولو باندې، یعنی دلته اول شرط بیانو دا هم ده چې یو دولت باید په رسمیت وپیژني چې هغه مشروعیت ولري، یو ستاندرد معیاري دولت دی. که چیرې په رسمیت نه پیژنه کې معنا ده دغه دولت دوی ته اعتبار نه لري، یعنی دوی دولت په سترګه نه ورته ګوري، دولت یعنی حاکمیت قلمرو نفوذ، په دغه معیارو باندې دوی ته نه ګوري. نو نومه شرط ده چې دولت په رسمیت وپیژنه سي، دوهم ځل بیا نو د ډیپلوماتیک اړیکې بل مقابل په کچه باندې جوړیږي. اوس یو حالت استثنایی ده چې یعنی په نا اعلان شوي توګه دوی غواړي چې افغانستان د طالبان امارت په رسمیت وپیژني. درې کټګوري هیوادونه دي، یو هغه وادونه دي چې دی فکر کوي چې طالبان یو پروژه ده، نه نظام ده نه دولت ده، دغه پروژه د ملاتړ د پاره هغه چا چې پروژه په لاره چولې ده، دوی هم غواړي چې دغه یو هویت په ډول باندې وساتي، دغه نظام دا وسنۍ دغه جغرافیې ساتي دا وساتل شي. دومره کټګوري هغه وادونه چې دلته امتیاز لري لکه چین یا نور وادونه غواړي پنګون کول، دغه فرصت موجوده شته نه استفاده وکړي. درمه کټګوري هغه وادونه دي چې دوی احساس د خطر کې امنیت د کورنی امنیت خپل کې ایران یا پاکستان یا ترکمنستان یا په ټول کې مزنه سي وادونه، دوی غواړي په ډول نه او ډول رابط جوړ کی چې خپل تدابیر ونیسي، مثلا تیادی د داعش د لاده او القاعده د نور ډلې په دغه ډول مده. درمه کټګوري کسان هوادونه دا سوالی که جوړه پټوله کې دا آسان یو امتیاز طالبان ته هم نه ده او د طالبان د امارت اسلامي باید په دې باندې خوشاله هم نه اوسي په دې ډول باندې ځان ته خود مختار خپلواک هیواد وای زماندار وای د جغرافي مالک وای او نړۍ سره داسې تعامل کوي چې هغه د تا هویت ته پټیټه سترګه ګوري که چیرې دولت یو حاکم وي یا نظام ته یو ارزښت ورکوي بیا نو بل مقابل مملکت سره به داسې روابط جوړ کړي که اول لومړی شرط مې کېږي چې راسه ما پرسته ته پېژنه بیا ماته د ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړه کنه دغه شته ډیپلوماتیک اړیکې چې دوی په کابل کې سفارت پرانیسته ده دا هم پرې وتړي خو متاسفانه چې دوی له خپلو مجبوریتونه دغه حالت سره راغله ده د خپل په امتیاز په سر ګډې خوشحالیږي چې بدون د اګریمان او بدون د اعتمادنامې بدون د پروتوکول د تشریفاتو مراسمو چې اعتمادنامه به وړاندې شي دوی وادي ډیپلوماټ معرفي کوي او دا په لوړ نړیواله کچه لانی او دوی ته خوشحالي سي د منګا ډیپلوماټ په لانی هوا او درې چا موږ ته
معنی نه مارته
اسان کوي چې هغه وړي باید معیاري سیستماتیک دی حقوق بر دولومی او د کرماسینو پر بنیاد باندې بعد عملو کې څه خپل ارزښ وساتي مې راوړه
معنی نه
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سیدی صاحب لکه مارج صاحب چې په تفصیل دغه درې کټګوري تشریح کړه آیا فکر کوي چې ایران هم له طالبانو ویر لري چې د سفارت چارې دوی ته سپارلې حافظی صاحب له اقتصادي اړخه په فارس خلیج کې دوبی یو ډیر مهم ځای دی څه فکر کوي چې د دوبی د جنرال کنسولي سپارل طالبانو ته د دوی لپاره مفید تمامي شي
دوبی تقریبا اوس ټرمینال د اقتصادي د افغانستان ګرځېدلی دی زمونږ تولیدات په جبل علي آزاد سیمه کې تر دنه افغانستان څخه زیات تولید دی چې هغه افغان سوداګر هلته تولیدات لري کارخانه لري تر داخلي تولید څخه زیات دی او شاوخوا $11 میلیارد تر نوغر بیل لري په کال کې دا بیا هم زمونږ د داخلي تجارت پرتله تقریبا 40% تر 30% زیاته ده او اولته سوداګران د افغانستان او صنعتکاران او هغه څوک چې په خدماتي چارو کې سره بوخت دي دوی ستونزې لري دولت خو خدمتګار د خلک باید وسیږي او معین خدمات باید تر سره کړي دا که دولت د کمونیستي وي که اسلامي وي که امارت وي که طالب پرستی وي که کوم دیموکرات وي هر څوک وي خو خلک ځینې خدمات غواړي او ځینې ضروري خدمات مثلا کنسولي خدمات هغه د یو سوداګر پاسپورت وخت تیریږي خلاصیږي او ولته د اقامت ترڅو چې د پاسپورت ونه لري او دولت د امارات سره دی یو رسمي مناسبات ونه لري نو اقامت یې فسوکی په نوم د مالک یې قار یا مثلا د جایدادونو تختر په هیڅ یا د سوداګر چې پنګونی کړی دی دوی هلته مشته دي دوی هلته کورونه لري دوی هلته تجارتي اماکن لري رهایشي اماکن لري کارخانه لري نو دوی ته په کار دي چې افغاني پاسپورت کله چې میا دي پوره کیږي بیا تمدید شي دا کنسولی خدمات ډیر ضروری کړی اوس په دوبه کې هم کنسولی خدمات چې یعنی زیات سیاسي جنبه نه لري دا زیات خدماتي او کنسولی جنبه لري دا موجودیت یالته د سوداګر ته مهم نه دي چې چا پلاس دي مهم دا وي دا خدمات تر سره شي خپل پیسې واخلي فیس واخلي او دی غوي کار وکي مثلا دوی وسیقې ته ضرورت لري ځین تصدیقور ته ضرورت لري چې یالته په پردیسی ژوند کې دا هر وخت په کار راځي ته مرکزی افغانستان دولت په ساري توپ تذکيري ویشي مثلا پاسپورت ویشي او نور تصدیقنامی اجرا کوي په دې خاطر باندې دا د کارمو د سمون لپاره ضروری دي انڅ ډیر خلک سیاسي جنبې پسې نه ګرځي دوی د کنسولی جنبې پسې یا د خدماتي
حافظه محترم نو د دوبی کنسول جنرال کنسولی به ډیر روایت هم لري په دې سره
ډیر روایت لري په افغانستان په سفارتونو کې دي او مسکو کې سفارت پاکستان سفارت د دې په پوری او دوبی آنلاین امدارنګه د ریاض او جرمنی او امریکای ډیر وعده مبل
مننه حافظ صاحب مارچ د سارک په برخه کې مو مخکې نظر راخسته وو خو کله تاسو د پښتنه وکم چې د سارک غړي هیوادونه لکه هند سریلانکا مالدیف بنگلاديش بوتان نیپال او پاکستان چې پریکړه کړه د افغانستان ته مهالنۍ درې کلن مشي ورنس پاري ونسپاري ل سیاسي پلوه تاسو څنګه ارزوي
دا د دوی ډیلو معقوله او اصولي پریکړه ده ځکه چې او دولت څه تاسو پرسناتونه پیژندل سي او هغه ستاندرد معیارونه ونه لري کورنۍ او بارونی مشروعیت تلاش نه کی دا خود سره د مثلا په وز روزاره یا پخله ویل کی صحیح د طالبان هڅه کوي مثلا یو خصب کوشش کوي تدیره بلا پوره دنه نم هڅه کوي اما هغه معیاري هڅه نه دي کړی د مملکت اساسي قانون ولري د قانون پر بنیاد باندې یو دولت جوړنه کی یا د ټاکنو یا د خلکو پر رائے باندې نو بیا نو د ترڅنګ او مشروطیت او پارلمان مثلا نه یا د دولت هغه آباد معلوم نه دی ګونه قوی نه او یا حداقل دایمي کابینه نه چې وزیر مسولیت ولري نو په هغه وخت کې خو نو مسکه کورنۍ مشروطیت ترلاسه کی او بیا په زمن کې بهرنۍ مشروطیت هغه اوس په لاله متعلق باندې د کوم هیوادونو دی پر رسمیت پیژنې سره حال دا چې مطلق نه یو ادونه پرسنل ته پزینا کوبرنه مشروعیت نه لري په داسې حالت خو امکان نه لري چې مثلا دوی مشلي دي یو د نهاد یو د تشکیل ځکه تقریبا څو هواد یې راټول شوی او دوی مشلي دي تور کړی سي د ته اعتبار حقوقي مهم ده ځکه نه ته ناتې فزیکی شخصیت حقوقي شخصیت هم په حقوق کې ډیره معنا لري
مارشب د اسار د هوادونو د څارون کې غړي هم ډیر مهم هوادونه دي لکه د امریکا متحده ایالاتونه د اروپایي ټولنه استرالیا چین جاپان او افغانستان گاوند کې ایران البته ځینې بیا لري د افغانستان سره ممکن ډیر ارتباط ونه لري لکه میانمار یا برما خو جنوبي کوریا هم بیا د اقتصادي اړخ ډیر اهمیت لري د غارخت کې څوک ګوري څنګه لدی په لوه هم د دوی رادیدل چې طالبانو ته استاز د طالبانو محلنه استاز نه مني اهمیت نه لري
ګوره تاسو تقریبا د 15 د 2020 کال چې طالبان امارات او افغانستان کا کم سو د تقریبا 15 د سیمو د گاون په کاچا وړي او غټه تقریبا 3 او 1 سوي دي 3 غونډې ډېر غټه غونډې دي په دې ټولو کې په څلورو یا نهایت 5 غونډې کې طالب استاز ته بلنه ورکړ سه متوقع طالب استاز څنګه دونه دا پخپله یعنی د طالبانو ته او د غټ د افغانستان ته غټ تاوان ده چې له دغه امتیازاتو فرصتونو څخه استفاده نه کیږي اوس ګورې د جنوبي اسیا د امنیت مسایل دي د جنوبي اسیا د هوادونو ستونزې دي د اسار کو د سازمان ده چې افغانستان هم غړي ټوب لري دلته کچیر اوس هغه اغیزمن هوادونه تاسو وخت چې هغه د څار په توګه مندي دلته هم ګډون کې په دې خوند کې څومره زیات په مفیات و څومره د افغانستان لپاره به مرسته راځي سه وي څومره قوي ستراتیژي به تر وړاندې سوی د افغانستان یو خلک دی به سه وي او خارز موقعه به سه وي خدای نو به سه وي دغه هوادو پام برګزره و اقتصادي سیاسي اجتماعي ستونزې به لسی وي په خوښنۍ سره چې دا سه او ستر امتیاز چې تاو لیدرشپ یا رهبری داسې سازمان درې کړو د پراخ د لاسازی دا د چا له وجنه دا ګناه خپل دی دنه دی کم نظام چې طالبان دي په افغانستان کې د دوی ده د ده پرته بل چا موږ نه اچو نور هېوادو ته وګورو مثلا پاکستان ته ایران ته که داسې یو امتیاز چا ته ورځي دوی په هر ډول سي هغه شرایط ورته پلي کوي آماده کوي او دغه امتیاز لاسه نه ورکوي د خپل تاریخ دپاره د خپل د ملي ګټو دپاره د ملي افتخاراتو ملي ارزښتونو او د خپل ملت دپاره.
مننه معارض صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي څپو کې پروګرام ل ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د سیم له هوادو سره د طالبانو روابط. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی او پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو عزیز الدین معارج ته بلنه ورکړې ده. بیا هم خبرونه ته شرغلی حافظی صاحب، د افغانستان د سوداګرو یو لوی ستونزه هم دغه چې هر وخت له ازادي راډیو سره هم شریک کړي ده، د چدوی د پیسو په انتقال او په دغو کې مشکلات لري. د غزنی کنسولګری کې چرته طالبان تر سپارل کیږي لکه د دوبی، څه فکر کوي په دې برخه کې ځینې اسانتیاوي ممکن دي چې رامنځته شي؟
نه متاسفانه، داسې دي چې افغانستان چې یو مشروع مقتدر او رسمي سیاسي ادرسونه لري چې هغه دولت دی، نو ډېر مشکلات زیږي خصوصي سکتور ته او د افغانستان خلکو ته. اوس موږ د بینلمللي سویفت د سیستم څخه بې برخه یو او دا بینلمللي سویفت سیستم د دوبۍ په لاس کې نه دی چې موږ عراقي یا رانکي، دا مرکز یې په وال سټریټ کې دی په امریکا کې، او څوک چې دا چلوي د دنیا په استازیتو بلته فدرال ریزرو بانک اف امریکا دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دا بشپړ رسمیت په کچه د ملل متحد او په کچه د امریکې او د زبرځواکونه او د امنیت شورا غړي د پنځه امنیت شورا غړي کې ودونه چې دایمي او اصلي غړي دي هغه پر رسمیت ونه پیژني، دا مسله نشي حل کېدلی. نو ما هر وخت دا عرض کړی دي چې سیاسي بستر چې مشروعیت ولري د اقتصادي د ودې لپاره اساسي شرط دی. تر څو چې دا شرط تر سره نشي، د افغانستان د ګټو څخه او د منافعو څخه په بینلمللي ډګر کې او په منطقوي ډګر کې په بشپړه توګه څوک دفاع نشي کولای. او تقریبا اوس د افغانستان سوداګر لکه یتیمان دي چې هیڅ مقتدر ملي مرجع شتون نه لري چې دغه څخه حمایت وکړي. په بهر کې په امریکا کې موږ سفارت نه لرو، د سازمان ملل متحد کې موږ بشپړ داخلمات نه لرو چې د افغانستان غږ پورته کړي. هو او همدارنګه په ډیر نور هیوادونو کې هم په یو ټیټه کچه کې مناسبات لرو او دا مناسبات بشپړ نه دي، او مناسبات د پروتوکول له مخې ډیر مهم او ډیر مقتدرانه نه دي. نو تر څو چې دا ترلاسه نشي د افغانستان وروسته پاتې والی دوام کوي. په دې چې تر څو چې تاسو د بینلمللي نړیوال اقتصاد څخه بهر پاتې شي، هلته استقرار نشي کېدلای، لوی پانګونه نشي کېدلای. هاي ټکیا ټکنالوژي چې د اقتصادي ودې لپاره او د صنایع ثقيل لپاره پکار دی او ستراتیژیک صنایع لپاره، اغه هیڅ څه ترلاسه کولای تاسو ځکه چې هغه دکان کې نه دی، هغه کارخانه تاسو لار شي او ځینې پیسې ورکوي واخلې که رسمي یاست که نه یاست، که مشروعیت لري که نه لري. هلته ډېر کریټیریا یا شرایط لري ځانته. تاسو یو مثلا د سپینتي یو کارخانه تاسو د هایدلبرګ د المان څخه رانیست، اول باید دولت پر رسمیت شوی وي، بل دا چې هغه پیسې با کلیرنس ولري چې دا پیسې حلال دي نه دي، د قانوني لار څخه لاسته راغلي دي که تریاک پیسې دي کدی رپورت او زور زیات پیجی دی، دا ټول کلیرنس د نغواړي. او د امریکا څخه د مهم ټکنالوژي چې د افغانستان د معدن استخراج لپاره ضروري دی او یا ریفاینری دی تیل دا خو ضرورت لري چې یو سیاسي مشروع بستر ورته شتون لري، یو مختدر ملي دولت وي چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب وکولی شي چې د دنیا سره معامله وکړي. نو تاجر زمونږ په یوازې نه شي کولی، یو سوداګر څه کولی شي؟
بل حافظ صاحب محترم، په امدی برخه کې زما کسام تاسو دا توضیح کړی چې وال سټریټ تر اصلا واک دی او د امنیت شورا موضوع ده، لیکن فرضاً په کابل کې د افغانستان بانک نشي کولای چې د دوبۍ له یو بانک سره کوم تفاهم نامه ولري او د غلالاري تاجر پیسې انتقال کړي لدی له افغانستان متحده عربی امارات ته او له امارات افغانستان ته؟
داسې دي چې دوبۍ هغه بینالمللي مالی اقتصادي سیستم د کنوانسیون سره مطابق کوم پریکړه چلته کیږي د هغه په خلاف دا نشي کولای چې وي کې په خپل تر تعلیم لاندې راځي او دې په میلیارډاو ضرر کې ادارس دوی هیڅ کله نه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مارش صاحب، د موضوع د سیاسي اړخ ته بیا هم راشم، که تاسو توضیح کړل چې دغه هیوادونه د څه له خاطر د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، لیکن دا اوس چې شرایطو ته ګورو، طالبان هم په ورته وخت کې د تډیر لیواله دی او هڅه کوي چې د دوی حکومت خونه کوي، خو لیواله دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. څه فکر کوي چې باید کوم مهم کارونه دي چې لشتر لږه د سیمې ځینې هیوادونه په رسمیت وپیژني؟ مثلا په دنیا کې د سه هیوادونه هم شته چې موجودیت حتی نه لري، لکه د فلسطین په حقیقت کې موجودیت نه لري خو هغه په ملګرو ملتونو کې رسمیت لري.
بالکل، دا لیوال نه چې بلکې هڅه کوي،
بلکې
هم چې په نړیوالو مجالس سره د تیاداشتنم لیږي، خبرې هم کوي. هغه موجوده سفارتونه اساس ولیان چې دی په ګډون دی نومو د اتحادی اروپا سره ځي همشه د تقاضا ده کوي، خو په خوښنه سره شرایط او تړوند کې یانتونی ګومترش منشی د ملګرو ملتو واضح توګورته ویل کچیرې امارات د طالبان د خزو حقوق ته درناوی وکړي او انجن خوځې ته پریدي، د دوی استازای موږ په ملګرو ملتو سازمان کې منو. کور ته ډیره خاطر امتیاز د ملګرو ملتو سازمان اوس په حال یو سره درې نوي هوا د غړي دي، او به غاله د خودګردانو تشکیلات او سیاست موجود دي. یعنی دغه ټول سره د افغانستان د کې یا کېدل جوړدل، او که به چیرې راته قومي ډیپلوماټ لوي یو خه دغه د ډیپلوماسي سیاست نه کار اخیسته وای او خد مثلا خل لا بي کړی وای کډیا لو کړه بیا کده سره نړیوال په دې ته متفق نه کړی وای سره د افغانستان پر اساس ته ځندل وای خو سنه نه افغانستان مزوم طالبان حکومت ده. دلته یو استاندارد معیاري حکومت پکاردم په خوښنه سره دوی دا کار نه
دلته مارش او بخښه سوال داده او بخښه لکه دا تاسو چې اشاره وکړه د جنو مکتبونه نوروز څور زپاتر پښمار، لیکن تر اوسه پورې دوی هیڅ حرکت نه دی کړی. آیا د طالبانو دننه د خلک د دې په اهمیت نه پوهیږي، خو د رسمیت پیژندلو په اهمیت بیا پوهیږي؟ څنګه علت شه
کومه د سیاسي مسله ده په دې کې دوی اجازه نه لري یا ورته ویل سوي دي ځکه دا د لایکس دوی وړاندې کې د کار کولمو مثلا یا د حجاب شرعي او بعض مسائل دا ټول په لمی دي، کومه بل ستونزه تخنیکی او شرعي نه ست پدې کې قطعا. دا یو سیاسي مسله ده چې د پردیشاتو په څه خبره ای ځکه د دوه تړون 215 پانی سی وی هغه مطبوعات نه دراوتلی تنه هغه څلور پانی یا څو پانی سی وی هغه څلور ماده مومیاته مطبوعات خود سی وی زمایم نور مخسر نه سس دی راتونکې سړی یا څه پروګرام خبر کړه دا یا مجری هوا چې پاکستان ده معلوم نه سي تر اوکان مسلې د پاره بده څو انتظار کوي روس ته بغیر بغاسر گزار هواد نسیو څلور څلور مینه دال غلی بورس بیا دوی څه اقدام کې څه پروګرام وکي د دې لپاره کې داسې دغه د خوندزو مساله دی په لوی لاس هدایت سو اسدا به نه ان اکه وي چې نړیوال ته پلماسي او تاسو پر اسنه ته پیژني، یعنی مشروع تحصیل نه کی روس بیا تغییر خامخاد تر ازي یا به ستاتو مین سر ازي خو فل حال به دغه ته د اوکران مساله سي تایوان مساله به ودي پولند مساله کې ملک د مسائل متسوي دي ناروی سویدن کې دغه سوز سي حل سي تغرب دغه جغرافیه په دې خلکو ساتي. دا پروګرام ځکه نیم بدن دی یو ټولنې نه دی اواز سي له تعلیم نه انجینر محروم دي، بلکې خزه په کورو کې نظر بندي دغه اوس یعنی د زندان حالت لري، اقتصادي ستونزې هم لري، په کور کې نور څوک نشته محرم نشته چې دې باندې سره وزي کونډه ده مثلا بوډۍ ښځه ده دوی څنګه وکړي چې لاړ شي مثلا بازار ته یا مثلا شی وپلوري ځان ته معیشت ځوان ترلاسه کړي، یا کار یا صنعت ته تولید کار ته نه راځي، روزګار ته نه راځي، تنه د خونه پس ته خبر کوي، خو محدود خلک دي چې معمورۍ وي، دا نور خپل اشتغالونه درلودله. یا مثلا بعضې ښځې تللې د نورو کورونو کې کار او مزدوري کوله. د دغو مسایلو ته پاملرنه باید وسي، او بیا په راتلونکي دپاره وایه طالب نه پرېږدي، ما اولاد له تعلیم نه پاتې کېږي، او راتلونکی نسل دا موجوده کادرونه چې ښځینه دي دا به متقاعد کېږي، په کورونه به کښېني، بیا نوي نسل دپاره بیا څه وکړو، څه تدابیر لرو؟ نوی نسل لس کاله وروسته وایي دا اثرات بیا څنګه وي؟ افغانستان په نړۍ کې په کوم حالت یا عکر باندې شتون ولري؟ څه به کېږي؟ خپله د نجونو ښځو نجلکانو ته تروما سایکیاتریک مشکلاتو ته پیدا کېږي، دوی کله کله ستړي کېږي، ودونه کوي لکه پخوا په توګه، له تعلیم نه پاتې کېږي، هغو نه عمر ارمان پغایي. دا خلک چې اوس یو کورنۍ کې یوه نجلۍ لس نفره نور د کور غړي دي، مجبور دي پلار مور د رسالت وظیفې دپاره د خپل تعلیم دپاره ګاونډ هېوادو ته ځي، څومره کړاوونه هلته تېروي. دغسې اوس فکر وکړي چې مثلا څومره میلیونه نفر ورځ په ورځ وځي، خپل ملګرو ملتونو سازمان په وروستۍ کې ویلې دوه مارې ورکړل، یو ویلې سن 2% ښځې وي نجونې په افغانستان کې په سوې ته ښځې ګرفتار، د ماشومان خوراسه کې 3 میلیونه دوی ویلې سي په ناتار حالت کې دي، او دا ویلې چې تقریبا 6.5 میلیونه تنها په ګاونډیو کې مهاجر دي، کډوال دي. دا خو کمه معیار نه ده،
معنی نه مارس،
یو کار وروسته 10 میلیونه 12 میلیونه ته رسي، خو ټول نفوس هغه کادرونه د افغانستان شتمنۍ ټوله بهر وځي.
مننه سیدی صاحب، همدغه پوښتنه که په دې شکل له تاسو وکړمه چې مارس صاحب هم توضیح کړه، ولې د طالبانو دننه خلک دا مشان په دې باندې پوه دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل مهم دي، لیکن بل لور ته چې کوم شرایط مثلا د نجونو د مکتبونو شرط یو بنیادی شرط شول سوي دي، دې ته دوی توجه نه کوي، ستاسو په باور علت څه ده؟
مننه. نړیواله ټولنه او د نړیواله ټولنو ناکردي افغانستان د حالت راوسته. مطمئنن افغاني حکام پراشتي حاکمان او زمنګ همسایگان د هغه جمله پراس کې پاکستان چې د ښکاله داسې افراد ته داسې تربیه ورکړي چې په پاکستان کې جمهوریت کړي او په افغانستان کې جمهوریت کړي، د تیوریکي لحاظ یو د افراد چې په دې مورد کې تصمیم نیسي په دې باندې باورمن دي چې د دې برداشت د دین نه همدا دی چې د عملي کوي. نړیواله ټولنه اوس د حل لارې په د ناکامی دي چې په سیاسي مذاکره کې مناظره نشته، په سیاسي مذاکره کې په دې باندې بحث دی چې د چا هویت ونه خپل شي. طالب دغه دی چې دی په دغه باندې باور لري، دا چې ورته ایسا ویل دي، دا چې ورته خپل ویل دي، چې دینی غني په دې مبارکي. اما طالب څوک دی چې زما په لور د ملت په لور تطبیق کوي؟ زه د طالب سره د مذاکره په جریان کې چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې دغه د شر دی، دا خطا شر دی. طالب ته ویل پکار دي چې ته څوک یې، غیر د ټوپک نه ته څه لري، د مشروعیت مسأله دې څنګه ده؟ اول دې خپل ځان مشروع کړه، د ټاکنو او د ملت د ارادې د پاره دا ملت مجاهد او مسلمان ملت د پاره زمينه برابره کړه، به دا اول سمنم پسې وتره. اما ته مشروع نه یې، نړیواله ټولنه په دې خطا کې لسره په خبره نه پیږي چې د ښځو حقوق دې داسې هغه هویت هم دا دی، دا هغه فهم هم دا دی. د دې په سیاسي مذاکره کې هغه چې په قطر کې خطا وشو او د ځان د بهترولو لپاره مختصر شو، د طالب سره مناظره کول نه دی په کار، هغه مناظره باز به زیاده هغه خطا په دې کې دلته مبدئي خطاګانې دي چې متاسفانه اوږد بحث ته اړتیا شته.
مننه سیدی صاحب. حافظی صاحب، که برته د همدغه روابطو چې طالبانو له دې ځونو هیوادونو سره ټینګ کړی دي، اقتصادي اړخ ته راشو او د برخه ته راشو کې د افغانستان واکمنان دغه اوس چې طالبان دي دوی په رسمیت نه پیژندل شي، له اقتصادي اړخه تاوان څرنګه دی؟ یعنی د 2023 کال تر اخیره کې په کابل کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، له اقتصادي اړخه به افغانان څومره زیان وویني؟
د افغانستان سوداګر او صنعتکار او پسوته د نن او په بهر کې خدماتو او بوختي
دوی پرته له رسمیت پیژندنه په نور مسایل باندې هم ضرورت لري. دوی د بزنس ایکالوجي له مخې دوی مسؤلیت ضرورت لري، دوی یو آرام او مسؤول فضا ضرورت لري، دوی قانونیت ضرورت لري چې خپل حدود د مناسبات دولت سره قانون پر بنسټ وټاکي او قانون باید نافذ وي. دا خو متأسفانه خلاندې کېدل، خو اوس قانون دلته شتون نه لري. موږ ته داسې یو چې قانون و، قانون اساسي و، نور قوانین و، خو د حکومت د چارواکو لخوا تر پښو لاندې کېدلي، خو حداقل شتون درلودل د یو وثیقې په حیث. اما اوس خو دا قانون هم شتون نه لري او تعبیر د شریعت د هر مفسر او د هر مولوی هر عالم د بل سره فرق لري. دی هغه مذهب پر بنسټ، د دوی د ذهني سابقه پر بنسټ تغییر مومي. نو خلک لالهندې نه کوي چې څه وکړي څرنګه، که نه خو دا کولی شي چې د فقر وژغوري. اوس په یو 50 هېوادونو کې افغانان اقتصادي ټولنې لري او پیسې لري، هلته تجربې د کار تجربې لري، یوازې پیسې نه لري، پیسې هم مهم دي، اما د هغه ترڅنګ دوی اعتبار لري او د اعتبار ترڅنګ تجربه لري او بالفعل په منهاتن کې دی رقابت کوي، په فرانکفورت کې رقابت کوي، په هامبورګ کې رقابت کوي، په لندن کې رقابت کوي، په خپل بدلي شیانو سره. نو که چیرې دوی خپل تجربې او پیسې افغانستان ته راولي، افغانستان صنایع جوړیږي، افغانستان معیاري خدمات کې مؤسسات جوړیږي او ډېر نیمګړتیاوې هلته شتون لري چې د دې لخوا رفت کېدای شي. اما دا ټول مسایل یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري چې خلک خپل ځان ته مسؤول احساس کړي او د قانون تر سیوري لاندې خپل ژوند کې احساس د امنیت او مسؤلیت وکړي. او تر څو چې دا ویره شتون لري، څوک نه راځي، نه یوازې نه راځي، بلکې تاسو ولیدل مسلحه او زرو افغانان د سزخه د پاکستان څخه وتل، هغه تاسو خلک هغه څوک چې اوربان ډېر کار شوي او ماسترګانې درلودلې، پی جي لرلې، نو الالاکثر د افغانستان پریښودل. او دا سخت ناورین ده د یو غریب بیچاره وروسته پاتې افغانستان لپاره. مثلا هم لکم یو میلیون روزل چې خلک ځینې بهر شول. نو په دې خاطر تر ټولو څخه د مخه زما له نظره یو سیاسي مشروع بستر د افغانستان د راتلونکي لپاره ضروري ده. که دا نه شي، خدای مکړه، د افغانستان ناورین به زیات شي او خلک د بحران څخه فکري خواته درومي.
مننه حافظ صاحب. په فیسبوک کې د ازادي راډیو دغه بحث په ارتباط تر اوسه پورې حشمت توخی خپل نظر را سره شریک کړی دی. د لیکي خلیجی هوادونه په خاص ډول د قطر او اماراتو هوادونه د افغانستان د په باور په بربادی کې او د جمهوریت په سقوط کې لوی لاس لري. دا چې د افغانستان خلک په دې حالت کې دي، د دوی له لاس دي چې د طالبانو ته افغانستان سپارلې. محمود وفا بیا یوازې سلامونه را تره لیشلې دي. او الله الحاج ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیا د ازادي راډیو د پروګرامونو په ارتباط نظر څرګند کړی دی چې د په وینا باندې ماشومانی خبرونه مو سم ناوریدل کیږي، یوازې پر منځنی صفوي. البته اوس خو ازادي راډیو د شپې لخوا په منځنی صفه دولس شپږ نیمه تاسو اوریدل شي، او د ازادي راډیو نور خبرونه د په وژدو صفو باندې د ورځې په جریان کې تاسو اوریدل شي. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
احمد شبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه په دې پروګرام کې و موضوع ده د سیمه له هوادو سره د طالبانو روابط په خبرونه کې مو ازرق شافیزی صلاح الدین سیدی او عزیز الدین مارشت بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي د دې له خاطر چې د پروګرام ورستی څلورمه برخه تر رسیدلې یعنی تقریبا لستول استقین ور وخت لرو نو د پروګرام کې چرته را غونډ کو په دې حساب باندې سیدی څه فکر کوي چې دغه شرایط که په همدې شکل باندې دوام ولري چې یوه نیمه کنسولګری طالبانو ته سپارل کیږي لیکن په ځینو مهمو ځایونو کې لکه د سارپ سازمان کې افغانستان ته مهلنۍ ماشین نه ورسپارل کیږي وضعیت په کوم خوا روان شي
همدا سمو چې په بارها ویل دي د طالبانو عملی سیاست خبرې خو د طالبانو عملی سیاست د وطن د بحران سره مواجه کوي نه په داخل کې مشروعیت لري نه په بهر کې تیر قوانین ملغا دي نوي قوانین نشته او کومه څوک په دې اختصار ویلو ملامت نه کی د شریع الله په نامه باندې کوم مدون قانون نشته شخصي فتاوی دي او د دې شخصي فتاوی نو مختلف تعبیرونه کیږي د دولتداري فهم د طالبانو د قومندانانو او مشرانو نه نادرس فهم دي هر یو جدا خیال جدا فکر د مشروع حکومت جوړولو تصور ورسره نشته تعهد ورسره نشته پټاکونو باور نه لري نور خلق تسلیم کشي او دې ته باید نقل کړي دا تمام دا وطن بحران ته وړي او د دې شلکرن مسؤلیت ته هم معلوم دی چې چا سره و سبېکرن مسؤلیت ته هم معلوم دی نړیوال ټولنې مسؤلیت هم معلوم دی اما زمنګ لاس د طالب ګریوان ته دی چې په اوس کې د لامل دي چې دا وطن د دې بحران سره مواجه کوي بل نتیجه یې نشم کولای شکر
مننه سیدی صاحب مارج صاحب لکه څنګه چې سیدی صاحب وویل یو د بحران په افغانستان روان دی د دې خطر چې د دې بحران مخاوني ول شي لښ تر لښه نن سبا په افغانستان کې جګړې نشته د روسي راپورونو لمخې په افغانستان کې تر هغه بریدونه نسبت پاکستان ته ډیر کم دی او پاکستان کې زیات شوی په افغانستان کم شوی دی د دې خطر چې د غصبات وساتل شي او د بهبود په خوا باندې وضعیت روان شي څه باید وشي
مخکې له دې نه زه خبره تر ازم مخکې او دوست لکه په فیسبوک او سویلې و دادې جیسس یا د ګف د هوادو پاکلمن پرسانې پورته دا جمهوریت نه بلکې څلور څلوه کال د څه غرب کومه پروژه یا شرق کومه پروژه خصوصا غربي هوادو ناتو مختوري اقتصادي یا تمیکون کې یا لوجستیک هم دغه شیخان هم دغه د جیسی ګلف هوادو نه دي چې موږ متاسفانه صلی الله سپری وانیو او د جمهوریت سقوط مسله مطلق نه سیاسي مسله وا چې په تفاهمات او خبرو په دې باندې سوي ده دا سه حالت مې سره غلا ده تاسو سره د پښتنې پاکله باندې سی وایو چې سعید بالکل منو درې سو درې نیم سو نفر د ورځې مړه کېدل په افغانستان کې کار خو او طالب وو چې جمهوریت د افغان بچو د افغان مینه توې ده په دواړو خو کې په ناپوهۍ کې دا کار کړي نیابتي جګړې وی له پخوا وختونه په نړۍ کې موږ ګورو چې لوی لوی فابریکې د جګړې د وسلې جوړېږي د جنگ لپاره کډونه روزل کیږي سول د فارېټ اکیډمي د سټوکو پی جی په توا یعنی معنا دا دا پروګرام به دوام لري د ګټي دي اما دا چې سمنت راغره د پرچار اغلای دا د مقاومت د باب څخه یو د لندغرو د مفسدين د مده مونږ پیږو چې دا دروغ دي د داعش مثلا مترکی له بهر نه ولکې دا ستا وازیا چې او شرایط ذهني وایي او د مساوي دا مونږ پیږو چې څنګه ساکنه پروان سره ده خو د دې لپاره تدابیر پکار دي ته دا رښتینی عملی دایمي امنیت او مقطعی ده مقطعی امنیت خور وخت لا سی په جنگ کې مور باندې لانیږي نو تاکم دوه خوای واسپم زکه دی تر میاس تر کال تر یو میاده پورې اما دا دې معنا باندې لري چې اوربان وسه جګړه ختمه شو دغه لپاره چې کوم تدابیر بدونه وسی خلکو ته عملی په سیستم او په میکانیزم په توګه باندې ډاډ ورکړي هغه ته موږ ویلای چې د امنیت موجود ده بالکل درسته ده اما وخت چې ویني چې ټول خلک ځان په خطر کې ویني یعنی خلک سیاسيونه به نه افغانستان ته تللی نسی دا یو مشکل همسته تهدید او موجوده موجوده سیاسيون چې دیام ډیر په گزاره حال په ځوان کوي او هر شپه ځان تهدید کوي خصوصا په ځی چارواکي په خواني چې به د سدی وای افه من کړی دا افه واقعا غلوې سیاسيون تسلیم چې وي ته 15 ډالر اتلات راغلي دي
کرزی ته او ډاکټر عبدالله ته او د نور ته ورکول کیږي میاست او نور عام عسكر د پخوانی اردو یاد تعدیل لاندې دي او یا په مرموز ډول وزل کیږي. کدا طالبان خو وزل کیږي هم به دا صافه کیږي خبره چې هغه تور چې دوی عزت ته متوجه دغه بل لري کی او کبل څوک وزن استخبارات اداره دی قوي کی چې دا ول معلوم پته ولګي معلوم چې دا واقعا څوک وزن چې دا داخله کله منځ سي نو دغه حالت چې ګورو چې یو خزه یو نر په افغانستان ځان خپل پوره امن کې نه ګوري دې ته بیا موږ دائمی او سالم امنیت نه سي ولای. امنیت هم د امنیت جګړه بد باندې امنیت فزیکی امنیت هم د فکری امنیت هم د غذایی امنیت هم د ازادي د بیان سره په افغانستان کې نشته. دوه خبرې چې ته اصلاحي نیوکه په نظام باندې وکړي چې دا ازادي بیان او داس د سمراسته د ترغه چې نیوکه نه وي نو واقعس برملا نسی نو دې څنګه پالیسی جوړ کړي څنګه انده ته متوجي شي مارم بغه وخت تلویزیونو ته هدایت ورکړي چې پلانونه نه غواړي کوي تاواز نه تادی دی تر دې اندازې پرې دا پڅما نه چې نه څوک سي غږي نه وکړي که هغه برحق ده زه نه حق ما غو پټوم بندوم دلیل او منطق او سند درم چې ورسم سره استدلال وکړم ته مې چې تا دا خبره صحیح ده که غلطه ده یا تا په دغه په نیوکه په وړاندې ما څه کړی څه نه وکړي
نو مارچ صاحب دلته سوال دا دی چې حل لارې څه دي ستاسو پیشنهاد څه دی؟
ما همیشه دا یو خبره کړې ده ضعیف حاکمیتونه خاموش ملتونه یا بې اتفاق ملتونه دا همیشه بحران نه جوړي په هیواد کې لکه څنګه چې وخت بس دی لا قانوني او فرا قانوني وسه لا قانونی او فراقانی دواړه په ټولنه کې بوران زیږي همدغه سه ضعیف حاکمیتونه او خاموش ملتونه بې اتفاق ملتونه همیشه بحران زیږي او پردې ته لاسونه ته اجازه ورکوي که چیرې ملت را یو ځای نسی او خیار نسی غږ پورته نه کی لار طریقې نه نړیوالو سره دوی بد اړیکې جوړې کی وره وړل راځي نظام اخلي په زور د توپک یا پار حالت سي نړی سره خو غواړي کوشش کوي اړیکې جوړې کړي اما دې خواته لغنه په دوه برابر درې برابر زیات ملت پروت دی نه څه کوي سره نړیوالو سره په ډول نه ډول اړیکې جوړې کړي نه دا چې موږ وایو چې افغانستان د طالب بیرته غشر او فساد ته نه دا چې موږ وایو چې مثلا طالب بد ده خو فلانکه فلانه چې د ما همزه بدم تبارم دغه بیا قهرمان ده او مارشال ده فلانه پستان ده دا بیا طالب سره مرسته کوي جالي ویډیو جوړول جالي تهمتونه کول هغه بیا خپل اغه ایبونه په دې کې پټي مثلا د لیلی د دشت او دورا او طالبان سره کوشش میکنه دا خو معنی دا ده چې طالب نور مې دغه ګور و د ټول دروغ دی هغه ته بده اسن دغه نسبت د طالب پلویان د مخالفین چې دي چې دي دوی زیات هم راست طالبان سره کیس دی اته
دلته مارش ابو بخشه مارش شپ تاسو چې لنړیوالو سره سیاسي ارتباطونه سي په داس شرایطو کې چې ماتراسیا سیون چې نړیوالو ته ماتراش کاری هغه کسان دي چې مخکې په نظام کې او تاسو هغه هم ردوي نو څوک را پیدا شي چې له نړیوالو سره ارتباط ونیسي چې او خو بیا له وطن کې داخل خلکو سره ارتباط ونیسي او شرایط به تر شي؟
نه 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 د سند په صحت مند و ملغوینه به تر پاک نفسه از مختلی سیاسون په ام دل افغانستان کې افغانستان بهر ست مونږ دی غلو مفسدین نه و هغه اساسا سیاسون د وګونه سیاسون جوړ سی و وغه وسه ماړي کې دا بازین غوړن هیوادونه چې وایي چې مشارکت ملی یو ټول ډټ شمول حکومت جوړ سي دا کې خو حکومت کې ټول شمول نه ده ایران کې ټول شمول نه ده ته سنی مذهب اجازه لري حکومت لارسي نه بلوچ اجازه لري نه آذربایجان اجازه نه ترک نه کوردای اته تاجکستان خپل هیواد تاجکستان ځانته وایي سعودي او کورنی پاتچای کې خپل پاکستان کې پنجاب کې ده ترکمنستان زو نه نمونه پیدا دي درال کې نور قومونه دي منتها دوی هغه خپل ګډاګان غوړل تر هغه هغه سیاسونو چې جوړ سوي وو هغه د خپل ګډو ته ژمن کسان متاسفانه چې وسه موږ یې بازي القلقه دور زمخه په قطر کې امنیتي غونډه و امنیت جانی وګوي هم دا خپل ګډاګان جاسان وته خپل برنامه درلودله خپل برنامه بیا نو لګو دا کار کې هغه د نتیجې نه ورکې کوم پایله نه لري اما نور سیاسون سم مترسه دوی کوي خپل اړیکی جوړی کی او غوړي ورته ډیر پاملرنه کوي هر وخت یو عدد د فلسفي او اصول دسه زړې پدیدې جاخ نوې پدیدو ته پدې حمورابیا او تر سانسان قانون ده څنګه مخابه باغه پدیدې بل ماین ززی نوې پدیدې او نوې کادرونه او نوې سیاسونه ته موجود ست خبره دې کده چې دې په پلان او برنامه باندې وړاندې لارسي لاله سره خبره شولې کې یو ډېر اخلاق ملاتړ ولري په انفرادي هم نه کیږي کې تر سره ټول سي دا غمیزه هر کی په مانګي د طالب نه نه طالب نه مافي کومه طالب دي خار بچای ده استاد بدرا وسسی او دغه تبعید په دیو جغرافیه کې ګډ ځوان سره وکړه، بیا نفیسي نفی کېدل سیاستي، خو بیا یو خبرازي بل خو بیا جګړه کوي غمیز د لهر الاحال د لاګ.
مننه مارس، بس یو دوه دقیقې وخت لرو. حافظي صاحب ستاسو نظر کا واخلم چې څه باید وشي، څه پیشنهاد لري؟
پیشنهاد دا دی چې حکومتونه د خلکو په استازیتوب ځینې خدمات باید ترسره کړي، او دا خدمات هر عمره چې زیات وي د مشروعیت زیاتېږي. هغه دولتونه په هر دلیل چې وي که خدمات را نشي کولی، خپل پوځیف پس پاتې کېږي. زما له نظره د افغانستان یو ستر تاریخي مشکل دغه دی چې مونږ د یو الټرنیټیو یا یو بدیل خاوند نه یو. د مثال په توګه کله چې امریکایان راغلل او طالب چارواکي لبنې یوړل، د اکتوبر تر دسمبر پورې افغانان حکومت نه درلودل، او بیا په بن کې حکومت جوړ شو، هلته دننه په افغانستان کې هم جوړ نه شو. د هغه ځای څخه مشتبه د افغانستان د خارجیانو په مرسته او میلمتوب جوړ شو. اوس هم مونږ زما له نظره رساله لیکلې وه مخکې دا نویم کلونو کې نبود بدیل سیاسي و دوام فاجعه در افغانستان. اوس هم مونږ داسې یو کټمت یو تیار آماده سیاسي بدیل نه لرو. مخالفین لرو، اپوزیسیون لرو، داول داول، او دوی هم خپل منځ کې یو موټی نه دي، او د اساسي غوښتنې پر بنسټ سره ټول شوي نه دي. دوی خپل ګټې پسې ګرځي. نو تر څو چې افغانستان یو ملي متعارف متمدن او با فرهنګ بدیل یا الټرناتیو د قدرت لپاره ونه لري چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي پروګرام ولري او د خلکو لپاره د منلو وړ وي، دا کړکیچ او دا جنجال دوام مومي.
ډیر مننه حافظي صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. صلاح الدین سیدی له تاسو څخه مننه کوم، او عزیز الدین مارج له تاسو څخه منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپار.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ساعت